دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنسرانه یوسف سیم تاسو ته زمونږ د سهارنې خبری خبرونه سره هرکلی وایم د خبرونه په سر کې په موکړی خبرونه تا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځم به پورز دسمبر شپږشتمه د افغانستان په خبره هوایی برید تایید کوو ویل چې دا برید د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستانی اتباع او امنیت ته د ګواښ لامله د ترګرو په سیدو شو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سیشن بې پښپا هوایی برید به چې د ماشومانو په ګډون شپږ څلوېښتنه پکې وجلې شول بې ځوابه پاتې نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د عملیات د پاکستان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس د افغانستان په سرحدي سیمو کې ترسره شول. د دغه برید په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دسمبر پنځویشتمه په کابل کې د پاکستان سفیر احزار کو او د افغانستان د خوري دفاعي د طالبانو د حکومت سره کرخه وبلله. د پاکستان هوایی بریدونو ته په اشاره سره دغه وزارت ویلي چې دا ډول غیر مسؤلانه کړنې چې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي به حتمي پایلې ولري. د طالبانو حکومت او د پخوانیو مجاهدینو ځینو ډلو په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د پنځه څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جلا اعلامیو د خپرولو په ترڅ کې د دغه یرغل د غندنې تر څنګ د دغو ځواکونو په وړاندې د افغانانو د مبارزې او سرښندنو ستاینه هم کړې ده. د نن نه پنځه څلوېښت کاله د مخه په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په دیارلس سوه اته پنځوس لمریز کال کې نولس سوه نه اویم کال د دسمبر په اوویشتمه په افغانستان باندې یرغل وکړو چې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ د پخوانیو مجاهدینو سره د څه باندې نهو کلونو جګړې وروسته د ځواکونو له دغه هیواد نه وتلو ته اړ شول. د طالبانو حکومت د دغې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو یرغل غندي او په وړاندې د افغانانو په جهاد او قربانیو افتخار کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ باندې د پاکستان د هوایی ځواکونو د بریدونو په تړاو رپورټونو ته په غبرګون کې ویلي چې موږ د پاکستان غواړو چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټیروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته د ایمیل له لارې په دې غبرګون کې هم دا شان ویلي چې د طالبانو غواړي چې د افغانستان د خاورې د ټیرورېستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د غزې د روغتیا وزارت د دسمبر پنځه ویشتمه وویل چې تېره شپه د فلسطینی بې ځایه شو په کیمپ کې د سړې هوا له امله یو ماشوم مړ شوی ده. په غزې کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دا په وروستیو ورځو کې درې ماشوم دی چې د سړې هوا له امله مري. د سیلا په نامه د دغې مړې شوې ماشومې پلار محمود الفسی اسوسیټډ پرس ته وویل چې هغه خپله لور د بې ځایه شو په المواسي کیمپ کې د شپې په خیمې کې دننه په کمپله کې پیچلې وه چې ګرمه پاتې شي. هغه وویل تېره شپه ډېره یخنۍ وه، حتی موږ چې لویان یې هم نه شو کولی وزغمو او ځان ګرم وساتو. سیلا د شپې درې ځله د خوبه پاڅېده او ژړلې، او چې سهار شو بدن یې د لرګي په څېر سخت و. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې ویلي چې فلسطینیان د خوارځواکۍ، لوږې او ناروغیو او حساب شوي تدریجي مړینې سره مخامخ دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ترکیې ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایډن د تلونکې اداري فشار په دې دی چې په سوریه کې دی د بشار اسد د نسکرېدو وروسته واک په سوله ییزه بڼه یو ټول شموله حکومت ته انتقال شي. ترکیې ته تر تګ مخکې بلینکن اردن ته تللی او د اردن له پاچا عبدالله سره یې وکتل. تمه ده چې هغه به د ترکیې د ولسمشر اردوان سره ملاقات وکړي. په همدې وخت کې په ترتوس او حماس کې ناکراری او د پولیسو په افسرانو بریدونه شوي چې ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا پرون د غزې په ترانګه کې د روغتون نه بهر د اسرایل په برید کې 15 فلسطینی خبريالان وژل شوی. د اسرایل په وسویلی د وسلوالو یو ډلې په نخکړه د غبرید د سیمې په مرکزی برخه کې د نوسیرات د کډوالو په کیم کې د الودا روختن مخې ته په یو موټر وشو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د جګړې لپاره راهیسي تر اوسه سباندې 130 فلسطینی خبريالان وژل شوی دي. اسرایل او بهرنیو خبريالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې غزې ته د پوځي کاروان سره د تګ نه پرته ورننوسي. او د چین دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ د امریکا د دفاعي او پوځي چارواکو د لګښتونو یا بودیجې د لوړولو د لایحې په اړه خپل اعتراض څرګند کو او په امریکایي انتقاد وکړو چې د نړۍ سولې او ثبات ته زیان رسوي. چین دا اقدام چین ته نظامي ګواښ بولي او وایي امریکا د نظامي لګښتونو د زیاتوالو په پلمه په اصل کې دا د خپل واک او کنټرول د ساتلو لپاره کاروي. چین وای امریکا دا هغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د نړۍ سوله او ثبات زیانمنوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ یو دفاعي لایحه لاسلیک کړه چې ورسره د پوځي لګښتونو اندازه 895 میلیارد ډالرو ته لوړه شوه چې هدف یې د چین د مخ په زیاتېدونکي ځواک سره مبارزه ده. ترنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ باندې د پاکستان هوایي بریدونو ته په اشاره امریکا غږ ته ویلي دوی د پاکستان نه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د ټیررزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په برمل ولسوالۍ هوایي برید تایید کړی ویلي چې د کرش واحدو په اساس د دوی هوایی ځواکونو عملیات کړی دي. طالبان وایي د پاکستان په برید کې 150 تنه ملکیان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د هوایی برید په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا وکړه د ایمیل لاري ویل چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدا شنویل چې له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نن تر سره کولو پاړه ډاډ ترلاسه کړي.
په هغه راپورونو کې چې په هوایی برید کې ماشومان وژل شوي اندېښمن یو، موږ وضعیت ارزو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بریدونه تایید کړي او ویلي چې دا عملیات د پاکستان د امنیتي ځواکونو د کرښه واحدو پر بنسټ ترسره شوي دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چین د سینوا خبری اژانس ویلي چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې په دې برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي.
پاکستان ظلم وکړ او ورته چین کای شودونه خواندې ماندې وروښه کړه دا په خاصه غون وطني خلک ومیست.
پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پاکستان ته خبرداري ورکړی دی.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو تا خځو سپینګری شهیدان کړو کورنه د پیړان کړو دا کوم شجاعت نه ده.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په برمل ولسوالۍ د پاکستان لخوا بریټ ته په خبرګون کې ویلي د ډیورن کرخه دواړو غاړو ته جنایتونه دوام لري.
لسیزه وشوي چې د ډیورن کرخه د دواړو خواو د ولسونو د ځپنې او د زنو کړیو د سیاسي ګټو لپاره هلته د تاوتریخوالي د پارهونه وژنې تګلارې پر لپسې پراخيږي.
د پاکستان پاوز په داسې وخت کې په برمن ولسوالۍ برید کړی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کابل ته راغلی وو او د ورځې په اوږدو کې طالب چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان پاوز د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه ترسره کوي. پاکستان ځواکونو د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي وو. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د خوست په ولایت کې هم هوایي بریدونه کړي وو. وحید فیضی د امریکا غاگ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غاگ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غاگ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په داسې حال کې چې نړۍ د جنوري په میاشت کې وقته د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستنېدو په تمه ده، تایوان د چین د زیاتېدونکي تیریو سره مخ دی او همدغه ډول د متحده ایالاتو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه اندېښمن دی. د امریکا غږ خبریال ویلیم یانګ د تایوان نه رپورټ را لېږلی چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې چین په تایوان فشارونه زیات کړي دي، په تایوان کې د عسکرونو وخله تر ملکیانو پورې د متحده ایالاتو د نوي ولسمشر سره د یو ناڅرګند راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي. بیجینګ تایوان د چین یو برخه ګڼي او وایي چې د اړتیا په صورت کې به د زور نه کار واخلي. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایډن په مقرر ډول ویلي که چېرته چین برید وکړو نو امریکا به د تایوان سره مرسته وکړي، خو بیا ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی چې تایوان باید د خپلې دفاع لپاره متحده ایالاتو ته پیسې ورکړي.
زه یو څه اندېښمنه یم ځکه چې دا ستونزمنه ده چې پوه شم ټرمپ څه وایي، هغه مخامخ څه کوي او د پردې تر شا څه کوي. هغه شان چې موږ یې نشو لیدلی، هغه تل د خپلو او د متحده ایالاتو د ګټو لپاره کار کوي او کنه.
په داسې حال کې چې ټرمپ د چین په وړاندې د سخت دریس خاوند مارکو روبیو او مایکل والز د کابینې د غړو په توګه ګمارلی، د تایوان په اړه د ټرمپ سرګندونې مهمې دي. د 2023 کال د جولای په میاشت کې د فاکس نیوز سره په امریکا کې ټرمپ داسې ځواب وکړ:
زه نه غواړم هغه څه ووایم چې زه فکر کوم. که زه دې پوښتنې ته ځواب ویم، دا به ما د مذاکراتو په خراب موقعیت کې راولي. موږ په دې وخت کې نه پوهیږو چې آیا هغه واقعا دا کول غواړي، کله چې هغه وایي چې غواړي متحده ایالات یو څه نورم انزوا ته کړي.
د چین د ریس د نومبر د ومی د مطبوعاتي غونډې وروسته نور سرګند شوی دی.
چین په کلکه د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ د هر ډول رسمي تعامل مخالفت کوي.
د تایوان ځینې اوسیدونکو فکر کوي چې د دیموکرات ټاپو ارزښتونه به د متحده ایالاتو او ورته فکر لرونکو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي.
ټرمپ غواړي خپل ځان د بایدن نه جلا کړي، نو هغه خپل شخصي نظر لري، خو زه فکر نه کوم چې دا به په متحده ایالاتو کې د تایوان ارزښت راکم کړي او یا به د چین په وړاندې د دفاع په تګلارې اغیزه وکړي.
کارپوهان هم موافق دي چې په راتلونکي ادارې کې د متحده ایالاتو او تایوان په اړیکو کې لوی بدلونونه امکان نه لري.
د سبریخي چې موږ به راتلونکي په اړه ډیر محتاط او پام وکړو، مګر موږ اندېښمن نه یو. په کانګرس کې ډیر قوي دوارخي زمړه تړم لرو او دا بتل د تایوان او متحده ایالاتو د اړیکو د دوام لپاره خي.
په داسې حال کې چې تایوان په متحده ایالاتو کې د ترامپ راتلونکي حکومت ته چمتووالی نیسي، چین د مئی په میاشت کې د تایوان د ولسمشر لای چینګ ټی د واک واخستو سره د تایوان په شاوخوا کې د تمرینونو او د ساحل ساتونکو یرغلونو سره پوځي فشارونه زیات کړي دي. د چارو شنونکي وایي د تایوان په وړاندې د بیجینګ د تیری کچه ممکنه د تایوان او چین لپاره د ترامپ د حکومت د نو پالیسیو په ارزونې پورې اړه ولري. دا و د ویلیام یانګ د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غاګ.
متضاد دڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ملګری ملتونه تخمین کوي چې هر کال په نړۍ کې 430 میلیونه میټریک ټن پلاستیکي کثافات جوړیږي. یو عمده علت یې د پلاستیکي خلطو کارول دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ورجینیا ایالت په وینا سیمه کې د ټریس په نوم یو مغازه ده چې د مشتری لپاره هر څه لري، خو د سودا وړلو ته هیڅ شی نه لري، نه خلطی لري، نه کارتنونه، نه بوتلونه. که غواړی څه وپیری نو حتی د غوړو او شامپو پورې باید له کوره یو شی یوسئ چې سودا پکې راوړئ.
The idea to open the store.
ما په 2013 کال کې د مغازې لرلو فکر وکړ. د ډیرو کثافات او پلاستیکي ضایعات په لیدلو واقعا خوشاله وم. مثلا د قهوې لپاره ګیلاسونه او د سودا وړلو خلطه. متوجه شوم چې هر وړوکی شی باید د بیرته کارولو لپاره ټول شي.
پیر سعود د ټریس مغازه په 2021 کال کې پرانستله او د گرین پیس ادارې د معلوماتو د مخینه په امریکا کې د پلاستیک ضایعاتو یوازې 6% یې د بیرته کارولو لپاره ټولیږي. مالا هیله مند ده چې د هغې د مغازې په څیر هڅې د دې ستونزې په حل کې یوه وسیله شي.
د تیرو درې کلونو راهیسې چې زموږ مغازه پرانستل شوې، موږ 20,000 کارتنونه د بیرته کارولو لپاره ټول کړي. یوازې کارتنونه په دې کې ځینې شیان لکه شامپو چې پلاستیک خلطه ورته نه کارول کېږي هیڅ حساب شوی نه دی.
مشتریان وی د پوره سهولت لرونکو مغازو سره د هغو مغازو توپیر ډیر زیات دی چې د سودا خلطه پکې نه درکوي، خو یو ډول د ښه کار تر سره کولو هیڅ درکوي.
او یو فیل ګود
ښه احساس ځکه پیدا کوي چې د چاپیریال لپاره یو څه پام کوي. دلته کارکونکي ډیر صمیمي دي او د کار خلک دي. دوی ډیره هڅه کوي چې د ځمکې او چاپیریال لپاره هم یو څه وکړي. دا ښه احساس دی.
د مریلینا ایالت په ټاکوما پارک کې یو بل مغازه هم شته چې د سودا لپاره خلطه نه ورکي او هیڅ کثافت په مغازه کې نه لري. دا د فول فیلری مغازه ده چې حتی خپل کورنی تولیدات لري. یو تولید یې دا ګولۍ دي چې د مستعمل غوړو جوړ او د هر ډول مینځلو او پاکولو لپاره کارول کیږي.
اولی سر خلاص کړه، بیا قطع کړه او په بکی واچو، بیا نو هر څه خپا کوي. په دې غرنیتګي او لرګي هم پاکيږي.
سها دا مغازه څلور کاله مخکې پرانستلې او وی دا مهمه نه ده چې په څومره لږه اندازه د ضایعاتو مخه نیول کیږي، خو د مشتریانو د پام وړ کار دی.
که وزنی کار چې دوی غواړي وکړي لکه د سکلو نلکې راټولې کړي، نو دوی په کال کې لږ تر لږه 1500 د سکاک نلکې خوندي کوي. زموږ هیله دا ده چې خلک هر ځای وي خو چې د شیانو د ضایع کېدو مخه ونیسي.
د امریکا د عامه ګټو څیړنیز ګروپ په نوم د آگاهۍ ادارې د معلوماتو په اساس په امریکا کې 1310 مغازې شته چې د صفر ضایعاتو په نوم فعالیت لري او دا مغازې مخ په ډیریدو دي. نیمه یې هیڅ د سودا لپاره خلطې نه لري او ځینې نورې مغازې داسې شیان پلوري چې په خلطو کې د اچولو اړتیا ورته نشته.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
مشهور امریکایي هنرمند رهنین ګیډینز د امریکا د اورګاډي تاریخ په یو سندره کې تمثیل کړی دی او د هغه ټولو خلکو د زیار او کار یادونه او ستاینه کړی ده چې د وچو یا برای زمونو ترمنځ د امریکایي اورګاډي د پټلۍ په غځولو کې زحمت باسلی. نورحال د خبریالې نینا وشنا د رپورټ په ژباړه کې اوري.
د امریکن ریل روډ په نوم دا سندریز تاریخ په ظاهره خود نیمه وچو ترمنځ د اورګاډي د جال خورولو داستان دی. په اصل کې دا هم د هغو زیارکښو په ژبه بیان شوی دی چې دا پټلۍ په خپل زحمت جوړه کړې او غځولې ده چې په هغې کې د آیرلند، ایټالیا، جاپان او چین راغلي کاریګر او د افریقا نه راوستل شوي غلامان او بومي امریکایان شامل دي.
دا کار هغه خلکو کړی دی چې زمونږ په ټولنه کې ورته هیڅ ارزښت ورکول کیږي.
د امریکایي اورګاډي دا سندریز تاریخ په دې پروژه کې یوې خوا د سندرو یو ګلچین جوړول دي، نو ورسره غواړي چې مختلفو ملکونو ته سفر وکړي او هلته په دې اړه فلم هم نندارې ته وړاندې کړي او ویناوې هم وکړي. ریانین ګیدرنز وایي چې زه هغه امریکایي هنرمند یم چې هم په دې تاریخ کې ریښې لرم. هغه خپل زیات هنري وخت د تور پوست امریکایي هنرمندانو د هنر په تشهیر کې تیر کړی دی.
دا څه خلک په خوا تیر شوی دی چې دا ستر کار کړی دی، دا پټلۍ جوړه کړې ده چې په اقتصادي او تخنیکی اړخ ډیر ارزښت لري چې زموږ د تاریخ روخي بدل کړی دی.
د امریکا د پنسلوانیا ایالت د سیکرنینټن د اوسپنې په فابریکه کې امریکا ته د راغلو مهاجرو په لاس هغه اورګاډی جوړ شوی دی چې د برېټانیې نه د راوړل کېدو قیمتي اورګاډی ځای ونیوه او د امریکایي اورګاډی بنسټ یې کېښود. د هغو لومړنیو ورځو د اورګاډو نمونې اوس هم دلته په ګودام کې ساتل شوي دي او کله کله د سیلانیانو د چکر دپاره کارول کېږي. همدغه د پنسلوانیا د اورګاډو پټلۍ په 13 او 19 پیړۍ کې د ټولو نه ستر عملیاتي شرکت بلل کېده.
In the early 1900s
قریب 200 کال مخکې د امریکا د اورګاډو کلتور د امریکا کلتور یادېده، ځکه چې امریکا اورګاډي په یو بل ډېر متکی وو.
خو امریکایي هنرمند وایي چې د امریکایي اورګاډو صنعت په اصل کې دلته راغلو مهاجرو کارګرو په هډوکو جوړ شوی دی. هغه وایي چې زما پسندرو کې د غلام کارګرو شاعري شامل ده چې د نارت کرولاینا ایالت کې د اورګاډي پټلۍ غځولې ده. هغه هیله مند ده چې د دې سندرو دا لړۍ به د امریکایانو ترمنځ دیوالي سبب شي.
یو هنرمند لپاره دا پوهېدل سخت دی چې ښه کوي او که نه کوي. زه نه پوهېږم چې څه کوم، خو دومره پوهېږم چې خلک یې خوښوي او دا وخت همداسې یو پیغام ته ضرورت شته.
هنرمند دریان ګیدنز وایي چې د امریکایي اورګاډي تاریخ کتونکو ته دا فرصت ورکوي چې دوغو نومورکو خلکو خدمت ته درناوی وکړي چا چې په خپل مټ امریکا خپل اوسنی عظمت رسولې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ایا د وچی ډوډۍ پرته خوراک کوئ؟ د وچی ډوډۍ سره د افغانانو علاقه ولې زیاته ده؟ اوس مقابل کې یو نانوایی ته بیایو چرته چې خوندورې تودې ډوډۍ پخیږي. ډوډۍ د افغانانو ترمنځ خورا زیات علاقه مندان لري او ځینې وایي چې د ډوډۍ پرته حتی نور خواړه خوندور کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل په دین نانوایی یا خبازی کې هر ورځ تر 3500 خوندوري افغاني ډوډۍ پخېږي. د دین نانوایی یو کارکونکو شفیق دی، دی وایي چې افغانان وچ ډوډۍ ډېر خوښوي.
اتراس کې مال افغانستان کاستې وینجا انمی از بسیار سابق همي انا نه مونده. اول د خارج کاست مردم به خاطر مشکلات وزن خود، به خاطر صحت خود یک ذره کوشش میکنن از نان کم استفاده کنن. اینجا خواه افغانستان مردم دمی آموخته شده هر چی کنه نان کم نمیشه، زیاد خورده میشه کم نمیشه.
شفیق وی دای او همکاران بیلا بیل مسئولیتون لری، خون موری زیادوی چی در طول و هدف داوی چو خواندور دوره تیاره او در مشتریان و رضایت تر لاسه شی.
از ما زیادتر مردم بیچاره و غریب و یا نان خشک زیادتر میبرن. او قدر که پیسه‌دارا رو بگیم و نان خشک نمیبرن. زیادتر این مردم طبقه بسیار قدر بالا هم نیست، پایین متوسط این مردم عام شده است. مثلا یک کس بسیار پیسه‌دار زیاد است، او از نان خشک استفاده نمیکنه.
خځې، نارینه، ماشومان، غریب، شتمن، هر څوک د ورځې څو ځله د خپل کورونو نږدې نانوایانو ته په دې هدف ورځي چې ګرمه ډوډۍ واخلي.
ما همیشه که یا صبحانه یا نان چاشت یا نان شب همیشه امروز نان خشک می باشه، چون اگه نان خشک نخوریم فکر میکنه که هیچ نخوریم.
خو یو شمیر نانوایان وایي هغوی د مجبوریت او خپلې کورنۍ ته د وی مړې ډوډۍ د پیدا کولو په موخه دې کار ته مخه کړې ده.
دا زمونه کې مو درس میخوندیم او مکتب میخوندیم، جنگای داخلی شروع شد. نه تونستیم که با درس کو درامه بده. باز ما مجبور بشی و این شدیم که اگر رحمانان پیدا کنیم و پیش برد زندگی خود بازدنی کس و کار مانده میگم.
دیرش کلنه وحیده بیا پخپل کور کی ډوړی پخوی وای چی کله کورنۍ دوه کال مخکې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ شو د خپل ماشومانو د ساتلو لپاره د ډوړی پخولو ته مخه وکړه.
والا ته چې اولادونه مې وګی پاتې شول مشکل په ما زیات را اولادونه مې بیساره پرسته ول مصرف نه ورکاو د خپل میړم ز مجبور شوم د تنور ته کې نوستلم اولادونه لپاره.
د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو لمخې افغانستان د نړۍ د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی او اوس مهال 12.4 میلیونه وګړي عاجلو خوراکي توکو ته ضرورت لري. نړیوال بانک د چهارشنبه په ورځ دسمبر 4 خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد د لږ ودې سره سره بیا هم د ناڅرګند راتلونکي او لویو ننګونو سره مخ دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دسمبر 15مه د عیسایت تر ټولو مهم سپیشل ورځ ده. 2000 کال د مخه د عیسی مسیح د زیږیدنې یادونه د عیسایانو لخوا د خدای او د نجات ورکوونکي او د نړۍ رڼا کول په توګه د هغه درناوی کیږي. د عیسی د زیږون اصلي نیټه معلومه نه ده او د دسمبر 15مه د عیسی د زیږون نیټه ټاکلو د کیګ اصل نسرګند ده. خدا نیټه په جمی کې راځي او د نړۍ د ډیرو پوخانې خلکو لپاره د جمی د رڼا لمنځتللو نه د راتلونکو پسرلی د اوږدو ورځو په لور د طبیعت د نوي کولو د جمنی سمبول وو. او لکه څنګه چې عیسایان باور لري چې عیسی د نړۍ لپاره رڼا ده، دا د ابتدایي عیسایانو لپاره منطقي ښکاری شي دا د عیسی د زیږون د لمنځلو لپاره مناسب وخت وګڼي. د 2020 کال څخه وروسته د دسمبر 15مه په تدریجي ډول د عیسی د زیږون نیټه ومنل شو او ډیر زر عیسائی لیکوالانو د نور د بیا زیږون او د خدای د زوی د زیږون ترمنځ اړیکه پیل کړه. خو د دې هر څه سره د کریسمس ورځ د امید، مینه، سولې او خوښۍ پیغام دی. دا یو نړیواله موضوع ده چې د نورو عقیده لرونکو او یا د هغوی لپاره چې هیڅ عقیده نه لري د ټولو انسانانو لپاره نړیوال غږ بیا تاییدوي چې موږ باید یو بل ته پاملرنه وکړو، یو بل ته وګورو او د یو بل سره مینه وکړو. همدغه ډول د کریسمس د ورځې د عیسایانو د وینا او عمل په واسطه د ټولو انسانانو لپاره د سولې او امنیت پیغام، د خیرات، خوښۍ او امید خپرول دي. د کریسمس ورځ د کورنۍ، ملګرو او ګاونډیانو لپاره د مینې او ستاینې ښودلو وخت دی او د ټولو خلکو سره د مهربانۍ او سخاوت سره چلند کولو وخت دی. ولسمشر جو بایدن د دسمبر په پیل کې د کریسمس په ونه کې د سیراغ لګولو په وخت وویل چې دا زموږ لپاره یو مقدسه شپه ده. هغه وویل چې زما هیله ستاسو او د ملت لپاره اوس او تل دا ده چې موږ د ازادۍ او مینې، مهربانۍ او شفقت او شرافت رڼا ته دوام ورکړو. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله و چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
د نورو دونکو تاسو ته امریکا غږ نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي.